په افغانستان کې د سحر او بجې سوي. السلام علیکم او سحر په خیر. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لمړي نیم ساعته خبري مجلې سره په راپورونو کې اوري چې د ملي امنیت شوراوي په کابل کې سش په سر لید خلکو مرګ ژوبله کمه سوې ده. نن د شنبه ده، د چنګاښ سره تن لسمه د جولای لومړۍ. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په انتخاباتو کې رای ورکړي. د امریکا ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان هندوستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي امنیت شوراوي په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه سوې ده. د دې شورا نوي بیان کبیر حقمل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تېر کال په دریو میاشتو کې 422 کسان وژل سوي وو او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ سوی.
موږ تېر کال له سږ کال سره پرتله کړو، په تېرو دریو میاشتو کې چې موږ سږ کال یو نسبت تېر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
تفصیل وروسته اوریدلی سئ. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رایې ورکړي. جان باس تېره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتو کارکوونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. د امریکا سفیر جان باس لیکلي چې طالبان یو ور بیا د ملکي افغانانو وژنه جاري ساتلې ده. طالبانو ادعا کړې چې د شنبې ناوخته د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نوري نیولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکوونکو کلک امنیتي تدابیر ونیسي. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل سوې ده. دوی وایي پر دغه جوړېدونکي بند او امنیتي کمربندونو یې د شنبې ناوخته وسلولو حمله وکړه چې تر پرون روانه وه. د پکتیا د والي ویاند وایي په حمله کوونکو کې د وسلولو طالبانو تر څنګ پاکستاني وسلوال هم شامل وو. عبدالله حسرت یې د مرګ ژوبلې په اړه پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل.
د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې 43 تنه ترهګرو ته چې پاکستاني اتباع هم پکې شامل دي مرګ ژوبله اوښتي. په دې کې 13 تنه د دوی وژل سوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي.
د ولی ویاند وایي په دې نښته کې د عامه ساتنې د کنډک 11 تنه افغان سرتیري هم وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. له پاکستانه په خبري راپورونو کې ویل سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت له صدر اعظم عمران خان سره د اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلي اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبري سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته پاکستان ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینی مانی سمدلاسه په دې اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې له وسلولو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي څو ورسره په افغانستان کې نږدې 13 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. په سلګونو لبناني او اردني کارګران چې د قزاقستان په لویدیځ کې د تیلو او ګازو په یوه لویه پروژه کې کار کوه له سیمې ایستل سوي دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د ځایي او بهرنیو کارګرانو ترمنځ شخړه وسوه. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمان صفادي پرون په ټویټر کې لیکلي ټول اردني کارګران روغ او په یوه هوټل کې چې ښه امنیتي تدابیر نیول سوي ځای پر ځای سوي دي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي چې د اردن د 100 کارګرانو له ډلې 15 تنه چې د تینګیز د تیلو په ساحه کې کار کوه برسیرن ټپیان سوي دي. د تیلو له ساحې د لبنان 150 کارګران هم چې د قزاقستان پولیسو یې سخت امنیتي تدابیر نیولي وو ایستل سوي دي. هغه ویډیوګانې چې وړ مورس خپرې سوي ښیي چې د تینګیز د تیلو په ساحه کې کارګران یو او بل په سوکانو او لغتو وهي. یو کارګر د ازادي راډیو قزاقي څنګ ته وویل چې شخړه هغه وخت پیل سوه چې د بهرنیو کارګرانو په منځ کې د یوې قزاقي ښځې عکس کښته پورته کېدی چې دا کار پر قزاقي کارګرو بد ولګېد. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش وایي اقلیمي بدلونونه هر اونۍ مځکه زیانمنوي. هغه خبرداری ورکړ چې په کار ده د یو ناورین د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول سي. شغلی ګوتریش پرون په ابوظبی کې د اقلیم په اړه په یو غونډه کې وویل:
We are here because the world is facing a great
موږ دلته ذکر راټول سی ویو چی نړۍ د اقلیم لبیړنی حالت سره مخامخ ده. اقلیمی بدلون هم د اوس راغلی ډیر په چټکۍ سره روان دی، دومره چې ان د نړۍ د ساينس په هانو لاټ کله هم چټک. د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابو ظبی شهر کې پرې داسې کړنلارې کار روان دی چې راتلونکي سپتمبر میاشت په نیویارک کې د اقلیمي بدلونونو یوې غونډې ته وړاندې کیږي. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې یې ځای پیدا کړ. انګلستان په پرونی مسابقه کې چې په برمنګهم ښار کې وسوه، د هند لپاره د 338 منډو هدف ورکړ. هندي لوبغاړو یوازې 306 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 130 منډو په توپیر وبایلله. هندوستان به دوه نورې مسابقې هم وکړي چې وکولی سي د څلورو غوره لوبډلو په قطار کې خپل موقف تضمین کړي. د هند ماتې د پاکستان او بنګلادیش ټیمونو د مخکې تګ مخه هم تر یوې اندازې ډپ کړې ده، ځکه پاکستان په 9 امتیازونو مخکې څلورم ځای خپل کړی و او اوس له انګلستانه په یوه کم امتیاز 5 مقام ته ټیټ سو. تمه ده چې نن د سریلانکا او ویست انډیز ټیمونه په نړیوال جام کې سره مخامخ سي. و بجې اوه دقیقې کیدونکې دي. د ملي امنیت شوراوی په کابل کې ساش په سرلۍ د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه شوې.
په تیرو درې میاشتو کې چې موږ څه کال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګکارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
د بهرنیو چارو وزارت تمشي چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د سولې بین الافغاني خبرې پیل سي. د کونړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې په سیمو کې ناامني زیاته شوې.
ډیر خلک چې کوم دی نو د خپل پورو څخه وتلي دي په نورو سیمو ولسوالیو کې د جون شپې ورځې سبا کوي نو لامل همدغه داعش او د دې جنګونو له امله وتلي دي.
په امریکا کې ځینې سیاستوال فکر کوي چې ډونالډ ټرمپ هڅې به د شمالي کوریا د اټومي لانجې په حل کې مرسته ونه کړي، د ژوند رنګونه هم خپرو.
د من د صدا خواهش لرم چې اول خو خپل دولت څخه پوښتنه وکړي چې هغه د واده ته تیار ده او که نه، چې شیخ خپل پیغلتوب و دای تیر کې خپل پر وخت باندې راورسېدل بیا واده کې.
تر اونۍ مو بجو نور مسایل هم څېړو. خبرونه د سر موضوع اخلو. په کابل شهر کې سرش په سرلۍ د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه شوې ده. دا خبره د ملي امنیت شورا پرون کړې ده. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت سرش کال په بیسارې توګه په تروریستي بریدونو کې د خلکو مرګ ژوبله کمه شوې ده. خو ځینې ډلې وایي چې لا هم ملکیانو ته په هوایي او نورو حملو کې مرګ ژوبله اوړي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په ګرمشت پلازمینه کابل کې چې نږدې هر سیمه ده یوې خنړې پیښې شاهد پاتې شوې. سګ په سرلۍ نسبت تیر کال ته د ترهګریزو بریدونو تلفات 90% کم بلل شوي. د افغان امنیتي سکتور مشرتابه پرون یو غونډه درلوده او د ترهګریزو بریدونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو د 90% کمښت اعلان کړی. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلي سګ په سرلۍ په کابل کې یوازې 40 کسان وژل شوي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 422 کسان وژل شوي وو. د دې شورا ویاند کبیر حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه عوامل یاد کړل چې د خلکو د مرګ ژوبلې زیاته مخه نیولې ده.
په کابل ښار کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او پراتیفي عملیاتو، د ورانکارو ډلو اشخاصو د نیولو او همدغه رقم د امنیتي هزاراتو د ښکېدو له امله سکهال د تیر کال په پرتله خوشبختانه په ښار کې د ترهګریزو بریدونو د زیانونو کچه په بې سابقه ډول سره راټیټه شوې. موږ تیر کال سکهال سره پرتله کو په تیرو درې میاشتو کې چې موږ سکهال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګکارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي د کشفي او استخباراتي برخې په پیاوړي کولو باندې به هم هڅې جاري کړي. پخوا به د امنیتي چارو شنونکو په کشفي او استخباراتي برخو انتقاد کاوه چې د کمزوري فعالیت په خاطر په ښارونو کې د ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته ویل دوی هم په کابل کې د مرګ ژوبلو کمیدل هیڅ کوي او ټینګار یې دی چې لا هم د وضعیت د ښه والي لپاره کار وشي.
زموږ او د نورو نړیوالو نهادونو پر لپسې فشارونه په وسلوالو مخالفینو باندې هم د حکومت د جګړې په ښکېلو غاړو باندې د رسنیو له لوري د جلساتو له لوري فشارونه زیات شوي دي چې تاسو په داسې ځایونو کې بریدونه مه کوئ چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسېږي. نو یو تاثیر هم دغه اډوکسۍ همدې بدخواهۍ کړی دی چې جګړه اوس له ښارونو نه وتلې ده. زیاتره په هغو سیمو کې جګړه کېږي چې چېرته د دواړو غاړو نظامي مورچلونه دي.
تسل بیا هم اندېښنه لري چې که څه هم په ښارونو کې ترهګریز بریدونه او انتحاري حملې کمې شوي، خو په لرو پرتو سیمو کې هوایي بریدونه او هدفي وژنې لا هم د ملکیانو ژوند ګواښي. ګڼو نړیوالو او کورنیو بنسټونو او ټولنو په وار وار د افغان جګړې په ښکېلو خوا غږ کړی چې په جګړو کې د ملکیانو ته له زیان اړولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي، سږ کال لومړۍ درې میاشتې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د کچې راټیټېدل په انتحاري بریدونو کې د 6% کمښت په خاطر دی، خو لا هم ملکیان له جدي ګواښ سره مخ دي. مخامخ جګړې، د ځای پر ځای شویو ماینونو چاودنې، هوایي بریدونه او هدفي وژنې هغه څه بلل شوي چې د یوناما په خبره د افغان ملکانو ژوند تهدیدوي.
کله وی خو افغان حکومت وای چې په تیرو درې میاشتو کې په کابل کې د خلکو مرګ ژوبل کم شوی ده. د بهرنیو چارو وزارت وای چې امکان لري تراتلونکو دو اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. د دې وزارت وایان په خبره جرمني ضمانت کړي چې دغه خبرو د پاره به زمينه برابروي. تفصیل خان محمد سینا.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبغت احمدی وای جرمنی ته د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې هغه هیواد ژمنه کړی چې د افغانستان د سولې خبرو او انتخاباتو سره به همکاري وکړي. د خاغلی احمدی په خبره افغانستان او نړیوال شریکان هیله لري چې راتلونکو ونیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیله بخونکي خبرونه خپاره شي. احمدی د یکشنبه په ورځ یوې خبری ناستې ته وویل له طالبانو سره سوله نږدې شوې او ممکن تر دو ونیو پورې د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي.
البته گفتگوهای بین الافغانی شاید در یکی دو هفته آینده
وویل. البته بین الافغانی خبرې ښایي په یوې یا دو ونیو کې پیل شي. آلمان ضمانت کړی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب استازو ترمنځ به خبرو ته زمینه برابره کړي.
میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان.
خاغلی احمدی و نویل چې دغه خبرې به چیرې پیل شي. خدای وویل چې اندونیزیا، ازبکستان او جرمنی هغه هیوادونه دي چې د بین الافغانی خبرو د کوربتوب لپاره تیاریان ښودلی دي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د خبرو لپاره شین څراغ نه دی ښودلی. د طالبانو ډله اوس مهال له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخته ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازې زلمی خلیلزاد له دوو ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازیو سره په لیدو کتو بوخت دی. که څه هم تر اوسه د دغې ناستې نتیجه نه ده څرګنده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال هیله وښوده چې د سپتمبر له میاشتې د مخه به له طالبانو سره د سولې یوه هوکړه وشي. پر امریکا سربیره افغانستان اوس د جرمنی همکاریو ته سترګې په لاره دی. هغه څه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي، برلین ژمن شوی چې د سولې له هوکړې وروسته به هم له کابل سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس به سلطان محمد سرور راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سرغلي
له امریکا خبریدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر اووم پړاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو او طالبانو تیره شنبه د مذاکرو نوی پړاو پیل کړ، د افغانستان په زیاتو برخو کې خونړۍ جګړې زیاتې شوې. په لیکنه کې لولو د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکرو هدف له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره د مشروط مهالویش ټاکل دي. په بدل کې به طالبان تضمین ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. پر دې موضوع موافقه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. ورځپاڼې د تیرې جمعې او شنبې په ورځو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بیلابیلو سرچینو په حواله د نږدې 300 کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی چې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو غړي دي. د لیکوال په باور دا څرګندوي چې د مذاکرو پر میز موجوده خوشبینی دا معنا نه لري چې سمدلاسه به تاوتریخوالی هم کمیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې له خپلو لاسته راوړنو د سیاسي امتیاز لپاره ګټه واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ډیپلوماتان چې مشري یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد کوي او د طالبانو مرکچیان د مذاکرو د لومړۍ ورځې په پای کې هوسا ښکارېدل. د ورځپاڼې په باور که څه هم د امریکا او طالبانو مرکچیانو د موافقې پر مسوده د سلا کېدو لپاره پرمختګ کړی دی، خو دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په لور کوم پرمختګ نه دی کړی. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ټلیګراف په خپله پرونی غنه کې په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اتو کارکونکو د وژل کېدو پر راپورونو لیکنه خبره کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویاند عزیز ابراهیمی پرون یک شنبه وویل دغو کارکونکو په معروف ولسوالۍ کې تقویتي نوم لیکنه پر مخ بیوله چې د شنبه پر شپه پر دې ولسوالۍ د حملې ښکار شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ویلي دغه کارکونکي د ولسوالۍ په ودانۍ کې دیره وو چې وسلوالو طالبانو یې د باندې په منفجره موادو ډک هغه څلور هموي وسایط منفجر کړل چې غلا کړي وو. بلخوا د کندهار امنیه قمندان ویلي دي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتي. جنرال تادین خان پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو لومړی د هغو څلورو هموي وسایطو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې وکړې چې په منفجره موادو بار وو. د قومندان په خبره ورسته جګړه شوې چې په نتیجه کې یو لس امنیتي سرتیری، څلور ځان وژونکي او ولس وسلوال طالبان وژل شوي. په عین وخت کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د معروف ولسوالۍ د یک شنبه د شپې په بریټ کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکونکو ته هم مرګ ژوبل اوخته. د ټلګراف ورځپاڼې په لیکنه دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوال طالبان په خطر کې ل امریکایي لوري سره د سولې په مذاکرو بوختي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغو مذاکرو هدف د افغانستان د اتلس کلنې جګړې پای ته رسول دي.
د کونړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې په سیمه کې نامنی زیاته سوې ده. دوی وایي چې ولس د دایشه وسلوالو طالبانو ترمنځ راګیر پاتې دی. تفصیل روحلان وري.
د کونړ وټپور ولسوالۍ د قمچې کلی اوسیدونکو وای د امنیت د نشټوالي په وجه د لمانځه د پار جماعتونو ته هم نشي تللې. عبد الله او حمید الله ازادي رادیو ته وویل
چې امنیت د خلکو په کړه وله کوله، خو امنیت نشته. چې امنیت وي خو بس خلک به قلال په خپل کورونو کې ناس وي، کورونه به نشړه وله، کورونه وشړلي، مایل نه پریخي دي.
زموږ په سیمه کې حالات ډېر د اندېښنې وړ دي. ډېر خلک چې کم دي نو د خپل کورو څخه وتلي دي. په نورو سیمو ولسوالیو کې د جون شپې ورځې سبا کوي مولا امیل هم دغه شاو د دې جنگول عمله وتلی دي.
د قمچي یو وټپور وسیدونکو وای سیمه په دریو برخو ویشل شوی. شفیق الله وای
یو سیمه یو اړخ ته د خلافت یا داشت د سرک په سر باندې د حکومت ډله ده، او د غره د بل سر ته د امارات ډله ده، او په منځ کې د غول سوړي راو د خلک د سین تر بریده را رسیدلی. د کاوی د لاري چې مونږه د سین زمونږ بریده
خلق ویره لري چې چیرته حکومت د قمچي او د وټپور په نورو ساحو کې د دایشه او نور وسلوالو مخالفینو د پرمختګ مخه وننيسي، نو کې دې شي چې د نورستان پارون او د یاد ولایت دوه ولسوالیو او د کونړ چپی دری او مانوګي ولسوالۍ ته غزیدل سرک هم وتړل شي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې د قمچي په ګډون په وټپور کې د محلي اردو درې پوستې جوړوي.
په دې قمچي په ارتباط مختصم نیولې په نظامی شورا کې هلته درې بیزونه جوړیږي، د جیل د بیزونه جوړیږي. د دوی نه مې وخت دا چې د خپل کور کهول او خپل کاروندې د ساتلو لپاره تاسې حرکتونه جوړ کړئ. موږ مهمه کوو، وسلې درکوو، معاش درکوو، د خپل کور ساتنه وکړي. همدارنګه د کمچۍ لپاره یو اساسي پل هم په پام کې ده چې هغه پل جوړ شي تر څو کتاب او جستامونه تا تاګ را تاګ وکړه.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلک د امنیت له کمزورتیا او دغه سیمه کې د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي له امله په داسې حال کې شکایت کوي چې د یاد ولایت د چپې درې او ماڼوګي ولسوالیو په لرې پرتو درو کې اوس هم د اسلامي دولت یا داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ په یو بل بریدونه دوام لري چې هلته هم ولسونه د دواړو ډلو ترمنځ راګیر دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبوو. د امریکا د کانګرس ځینې ډیموکرات غړي او د ولسمشري ټاکنو ځینې کاندیدان وایي چې ډیر ډاډه نه دي چې د ډونالډ ټرمپ هڅې دي د شمالي کوریا اټومي لانجې د حل لپاره ښه پرمختګ وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل او دا کتنې ډیره ښه وبلله. سپی ولستانګزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د ډیموکرات ګوند څو مخکښو غړیو په هغه څه چې دوی د کیم جونګ اون په څیر له مستبدو رهبرانو سره د ټرمپ نږدېوالی بولي انتقاد کړی دی. دوی اندېښنه لري چې له کیم جونګ اون سره به د ټرمپ پرونۍ ناسته یوازې په عکس اخیستلو تېره شوې وي. سناتور برني سندرز چې د 2020 کال ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو یو کاندید بلل کېږي پرونو ویل د امریکا له مخالفینو سره د ټرمپ د ناستې په ضد نه دی، خو د دې په خبره باید په خبرو کې د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماتیک چلند وشي. اندېښنه د هغه په ډېرې بې ثباتۍ کې ده. زه له کیم جونګ اون سره په شمالي کوریا یا بل هر ځای کې د ټرمپ د ناستې مخالف نه یم. زه نه غواړم چې دی یوازې عکسونه واخلي. ټوله دنیا او رسنۍ زیر وي چې سبا او بله ورځ څه کیږي. که موږ دې نړۍ ته سوله راولو، موږ باید ډېر ډیپلوماتیک مخته ولاړ شو، نه دا چې یوازې عکسونو ته ودرېږو. د امریکا یو بل سناتور چاک شومر وویل داسې ښکاري چې دیکتاتوران پر مخ روان دي او هغه خلک چې په ډیموکراسي باوري دي مخته نه ځي. امریکایي سناتورانو دا څرګندونې وروسته له هغه کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د شمالي او جنوبي کوریاګانو په یوه سرحدي سیمه کې وکتل. دا د ټرمپ او کیم جونګ اون درېمه مخامخ لیدنه وه. هغوی په دوو مخکنیو ناستو کې چې لومړی یې تیر جون په سنګاپور او دویمه یې سږ فبروري په ویتنام کې وشوه، د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو او د شمالي کوریا په اټومي لانجې بحث وکړ. لومړنۍ ناسته یې که څه هم د روابطو د پیل لپاره مثبته بلل شوې وه، خو دویمه یې بې نتیجې پای ته ورسېده. په پرونۍ او درېمه لیدنه کې ټرمپ د شمالي کوریا خوا ته ورتیر شو او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې د هغوی په خاوره کې روغبړ وکړ. هغه خبریالانو ته وویل موږ په دې سرحدي سیمه کې ولیدل او هغه ته مې وویل چې غواړی درشم. هغه وویل زه به وویاړم، مهرباني وکړئ. ما ته د ویاړ ځای و چې دا کار مې وکړ. لیدنه مو ډېره ښه وه. ټرمپ لومړنی امریکایي ولسمشر و چې د شمالي کوریا خاورې ته ننوت. د شمالي کوریا په پوله د هغه ګام ډیرو یو زړور اقدام بللی، خو ګڼو انتقاد هم پرې کړی. د باراک اوباما د ادارې د کور جوړونې پخوانی وزیر او د 2020 کال د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید جولیان کاسترو له کیم جونګ اون سره د ټرمپ پر غیر جدي چلند انتقاد کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بارات خان اساق د هلمند له بولان څخه په خپل سیمه کې کلی په قطر کې طالبانو سره د امریکایي هیات خبرې ډېرې مهمې دي. عبید الله سروري د لغمان لالي شنګ څخه لیکلي د سولې روانو خبرو ته هیله من سی وي، خدای دې په افغانستان کې ژر سوله ټینګ کړي. قاسم زواک له هلمند لیکلي د قطر غونډه ګټه ځکه نه لري چې طالبان د سولې واک نه لري تر سوچ د پاکستان خوښه نه وي افغانستان ته سوله د خبره چې نه راځي. عبدالواحد مدقیق د لوګر نه لیکلي دوړو خو څخه مداهله ده چې لومړی د اوربند پر موضوع باندې سلا وکړي بیا دې د سولې خبرې جاري وساتي. قیام الدین مبارز لیکلي افغان حکومت او وسلول طالبان چې کومې پیسې پر جنگ مصرفوي روا دخلي پر غریبو یتیمانو او د افغانستان پر جوړولو دې مصرف کړي. او عبیدالله بارکزي د هلمند د نوې پخپل سیمه کې لیکلي ک پراتلونکو دوه اونۍ کې بین الافغاني خبري پایل سي د بده چلويشتو کلونو بحران پایتا ورسوي. تاسو ازادي رادیو ته ورجست د همدې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه سوې ده. د دې شوراویان وایي چې د تیر کال په لومړیو درې میاشتو کې 422 کسان وژل شوي وو او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رای ورکړي. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل شوې ده. په دې حمله کې 1.5 تنه وسلول وژل شوي او 12 نورو ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې 1.5 تنه افغان پوځیان هم وژل شوي دي. له پاکستانه په خبري راپورونو کې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت له صدر اعظم عمران خان سره د اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلي اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. په سلګونو لبناني او اردني کارګران چې د قزاقستان په لویدیځ کې د تیلو او ګازو په یوه لویه پروژه کې کار کوه له سیمې ایستل شوي دي. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنګرونو هوایي حملې کړي دي. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې ځای پیدا کړ. د هند بریا د پاکستان او بنګلادیش د ټیمونو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د سریلانکا او ویست انډیز ترمنځ د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو مسابقه پیلېږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. د ازادي رادیو دا او نورې خبرونې د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې هم اوریدلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. هغه اوریدونکي چې فیسبوک کاروي کولای شي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابیلو باسونو کې برخه واخلي. ادرس یې دی facebook.com/azadiradio.
دا ژوند رنگونه.
نوم می زرمینه د کندهار اوسیدونکو.
اګرانی څه کار کوي اوس فعلا؟
فعلا نس کوم د کور کې بس خپل ماشومان سره.
مکتب دی ویلې د کنه ګرانی؟
و ویلې نه دی.
تر څو مسم فپوري؟
تر درې مسم فپوري.
ولې د دوام ورنکه؟
بس به ژر ورکړلم. کښنی اوم ډېر چې ورکړم به پنځه کال ناس پنځه کال پدې به واده کړم.
دا پنځه کال شنه نامزات وي نه شو کېدې چې تا مکتب ویلې پرې پنځه کالو کې؟
یا ناس نه مس کولې اجازه نه.
چا اجازه نه درکوله؟
سرګنی د خاصه اجازه نه.
اوس واده شوي اوس څنګه یې خوشحاله په خپل ژوند کې؟
او شکر خوشحاله یم.
که مثلا ته کوچنی واده شوی نه وي او مکتب دی ویلی و څه د ارزو وه چې څه د پاینده کې څه شی شوی وي؟
پاینده کې مې ارزو ډېر د ډاکټر یم.
اوس چې کله وخت ډاکټران ویني یا ورځې داسې نه وایي چې کاشکې ما مکتب ویلی او چې ډاکټره شوی وم.
ولې نه، هم د ژوند پر هر موړ باندې یم. کاشکې داسې نه وای، داسې وای، پر هر موړ باندې وای.
یعنې دغه واده صرف ستا د زده کړو ممانت وکړو؟
هو، دا واده اوس د واده د وجه څه چې ډېر ژر یې ورکړلم، زه دونې نه پوهېدلم خپل پښو بد باندې. بس یې نامزاد کړنه بینو د دې د زړه په مطابق ما خپل ژوند.
څو ماشومان لري نام خدا؟
اوس دوه ماشومان لري.
کې لور لري؟
او لور لرم، یو زوی لرم.
مثلا کله لور دې پیغله شي د څه باندې کښنه به ورکه؟
نه، اوس هم د ځان سره مې څه وخت به ورنکم. کښنه خپل په زړه باندې مکتب وای، هر څه روزو هغه پوره کی، هر خواهش دی هغه ور پوره کوم، خپل په خوشي وادر کوم، دا مې ارزو ده.
اوس خو د خوند سن وای چې ته به سواد کڅنګ کښکه سوادار خزه مې کړې و داسې.
چې د خپل به سواد دینو ماته بس وای.
نو څه غوښتنه لري د مایندو د پلرونو چې خپل لورګانې په کوم سن کې واده کی؟
د من د صدا خواهش لرم متي اول خو خپل دولت سپشتنه وکي چې هغه د واده ته تیار ده وکنه، چې شه خپل پیغلتوب و دای تیر کې خپل پر وخت باندې را ورسېدل به واده کې په کوښنی وخت کې ایس واده په در نه خرڅو کې وکي.
ډیر مننه کوم ګرانه.
د ازادي رادیو نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی نیم ساعته خبری مجله له سلطان محمد سرور نه ووري. سرور صاحب مهرباني.
صالح صاحب تشکر از شما.